دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو تر نو اوریدونکو السلام علیکم زنزرانه یې سوزیم تاسو ته د امریکا غږ آشنا رادیو زمونږ د خبری خبرونی سره هرکلی وایم تر نو اوریدونکو په موکړی خبرونو ته
او دا هم د دې سات خبرونه د افغانستان د ملي امنیت شورا صلاحکار الحمدلله محب وای لنډمهاله سولې ته د رسیدو په ځای باید په دایمي ثبات فکر وشي. هغه نن یک شنبه د مارچ په ومه د کپ په ولسمې په کابل کې د امن او ثبات په نوم کانفرنس کې وویل چې اوس د سولې ټینګېدو لپاره یو بېساري فرصت رامنځته شوی دی. د ښاغلي محب په وینا د طالبان سره روان مذاکرات موقته سوله راوستای شي، خو په وینا یې د دایمي ثبات لپاره لازمه ده چې د جګړې ټول اصلي لاملونه پیدا شي. په دغه کانفرنس کې د ډیورن فردي کرښې د هغې غاړې نه د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان یو شمېر پښتنو مشرانو هم ګډون کړو. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغان سولې پروسې په اړه له وړاندې شوو طرحو څخه باید ویره ونه لرو. حالی عبدالله د یک شنبه په ورځ د مارچ په اومه یعنی د کپ ولسمه په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وویل د افغان سولې په تړاو وړاندې شوو طرحو باندې باید خبرې وشي او هغه څه پکې ولټول شي چې افغانان یې غوښتونکي دي. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس هغه طرح ته چې د افغان سولې بهیر په اړه ښاغلي زلمی خلیزاد له افغان چارواکو او سیاسي مشرانو سره شریک کړي په اشاره وویل. هغه طرحه چې اوس مطرح شوې ده د سولې د پروسې د ګړندیتوب لپاره نوې نظریې په توګه وړاندې شوې. دا د ملي مصالحې د شورا د رئیس په توګه له ټولو اړخونو سره شریکوم. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په برید کې اته افغان امنیتي سرتي وژل شوي او څلور ټپیان دي. د بلخ د امنیت قمندانې وایان عادل شاه عادل د یک شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې طالبانو تیره شپه د یاد ولایت د نهر شاهي ولسوالۍ په ترکمنیا شهرک کې په یو امنیتي پوستې برید کړی دی. نوموړي زیاته کړه طالبانو تیره شپه حمله کړې وه، اته تنه امنیتي ساتونکي وژل شوي دي، څلور نور ټپیان دي او په حمله کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. تر اوسه په دې اړه دقیق شمېر نه دی معلوم. په همدې مهال یوې امنیتي سرچینې د نه خپرېدو په شرط امریکا ته وویل چې په دغه برید کې دولس افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د فراه ولایت په ابو نصر ګمرک کې د تیرو ورځې د اورلګیدنې له کبله د نفتي موادو درې ذخیرې، دوه اراده موټر او یو اراده خالي خاور موټر سوځېدلې دي. یاد وزارت ویلي دي چې د فراه ولایت د ګمرک پرسنل د حسو له کبله ټول باروړونکي او تش موټر تر د حادثې له سیمه وستل شوي دي او د فراه ګمرک ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی. د یادونه وړ ده چې اور د لګیدونو وروسته د افغانستان او د ایران په همکارۍ مهار شو. تاسو د سیمې او د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د کورونا وایرس ضد واکسین د تطبیق د بهیر له پیل څخه تر دې مهاله 1,150 روغتیایي کارکوونکو ته واکسین لګول شوی دی. یاد وزارت د یک شنبه په ورځ وویل چې په دغه هیواد کې روغتیایي کارکوونکو د امنیتي سکتور او رسنۍ کارکوونکو ته د واکسین ورکول بهیر په چټکۍ سره روان دی. د روغتیا د وزارت د معلوماتو په اساس یوازې په دې رواني کې 230 روغتیایي کارکوونکو ته واکسین ورکړل شو او په وینا یې زرګونه امنیتي سرتیرو ته هم واکسین ورکړل شوی دی، خو دقیق شمېر لا نه دی معلوم. په افغانستان کې د هند هیواد د جوړ شوي کورونا واکسین تطبیق د کب د میاشتې په پنځمه مانیټه پیل شو. اوس هم نړیوال خبرونه. د امریکا د سند مجلس غړو د شنبه په ورځ د 1.9 میلیون ډالر په اندازه د کورونا د وایرس د مرستو لایحه منظور کړه. د سند په مجلس کې ټول دیموکراتانو د لایحې په طرفداري او ټولو جمهوري غوښتونکو په مخالفت کې رای ورکړه. جمهور رئیس جو بایډن د لاسلیک وروسته به د لایحه په قانوني ډول عملي شي چې له مخې به په اکثریت شرایط برابر امریکایان ته د سړي سر $1,400 ورکړل شي. همدارنګ به هغه کسانو ته به هم پونه کې $300 ورکول کیږي چې د کورونا د وایرس د وبا له وجې بیکاره شوي دي. بل خوا د امریکا د جان هاپکن پوهنتون د څېړنو مرکز ویلي دي چې دا وخت په نړۍ کې د کورونا 1,16 میلیونه مثبتې پیښې ثبت شوي چې د ټولو نه زیاتې مثبتې پیښې په امریکا کې دي چې شمیر 10 میلیون ته رسیدي. هند کې 11 میلیونه او په برازیل کې 10 میلیونه د کورونا مثبت پیښې ثبت شوې دي. دا وخت د جان هاپکنز د پانتون د څرنو په اساس نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شو شمیر 2.5 میلیونه ته رسیدي. تاکل شوی ده چې د دوشنبه پر ورځ د هغه سپین پوستي امریکایي پولیس د محاکمې لپاره منصفه پلاوی وټاکل شي چې د افریقا اصله امریکایي جورج فلوید په قتل تورن دی. فلوید تیر کال د مې په میاشت کې د میناپولس د پولیسو د زور زیاتی له کبله مړ شو. د نړۍ د عیسویانو د رومن کتولیک د فرقې پیشوا عراق ته تللی دی او د خپل درې ورځني سفر په پای کې نن د یکشنبه پر ورځ د هغه هیواد په شمال کې د ړنګ شو کلیساګانو لیدنه وکړه او له محلي عیسویانو سره یې عبادت وکړو. د خبریال رابنسن د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته اوري.
پاپ لومړی د عراق شمالي ښار موصل ته ورغی او د هغو ړنګ شو تاریخي کلیساونه لیدنه وکړه چې ویل کیږي د داعش د وسلوالو لخوا ویجاړې شوې. پاپ له خپلو پیروانو سره د دغه ښار په یوې تاریخي څلورلارې کې په یوې دعایا جلسې کې ګډون وکړ. د موصل ښار چې د څو کلونو پورې د وسلوالو په لاس کې و په عراق کې مهم او پیاوړی مرکز ګڼل کېده. پاپ په خپله دعا کې د جنگ قربانیان یاد کړل او د هغو د ارواحو لپاره دعا وکړله. وروسته په عراق کې د عیسویانو یو بل تاریخي ښار قرقش ته ولاړ. دغه ښار هم څو کاله د اسلامي دولت په ښار کې د عیسویانو د ایمیکولیټ کانسپشن یا د خارق العاده حمل تاریخي کلیسا هم په جنگ کې ړنګه شوې. پاپ لغرمی ورستا د اربل ښار ته ورغې او د ښار په سټیډیم کې د تقریبا 10,000 کسانو سره یو ځای عبادت وکړ. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
او د خبرونو په پای کې یو ورزشي خبر. د افغانستان د اوزلوب یا بزکشۍ د دویم پړاو په درېم ورځ نن د کندهار، بدخشان او سمنګان لوبډلو خپلو سیالو لوبډلو پروان، پنشیر او ننګرهار ته ماتې ورکړه. په لومړۍ لوبه کې د کندهار لوبډلې د پروان لوبډلې سره سیالي وکړه چې د پروان په مقابل کې 10 نمرې وګټلې او لوبه په خپل نوم کړه. د پروان لوبډلې یوازې 3 نمرې واخیستې. دویمه لوبه د بدخشان او پنشیر ترمنځ وه چې د بدخشي چاپ اندازانو په لوړ توپیر یعنی په 14 د شپږو نمرو په مقابل کې پنشیر ته ماتې ورکړه. دریمه لوبه د کندهار او د سمنګان لوبډلې ترمنځ شوه او سمنګان لوبډلې وکړه شو چې د 10 نمرو په اخیستو لوبه وګټي. ننګرهار لوبډلې د لوبې تر پایه یو نمره هم ونه ګټله. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راغلي.
خبرونه مو اوریدل په موکړی د خبرونی لومړی رپورت ده.
د ملي امنیت شورا سلاکار وایي چې واز طالبانو سره سولې په افغانستان کې د تلپاتې سولې سبب نشي کېدی. خغلی موهب د سولې او امنیت په اړه په کابل کې ویډیو شو یې کانفرنس ته وویل چې د تلپاتې سولې ټینګېدل سیمې او پاکستان سره هم سولې ته اړتیا لري. دغه کانفرنس ته د پاکستان د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو هم یو شمیر سیاستوالان رابلل شوي وو. په موکړی د اکرم شنواری د رپورت ده.
د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د چهارشنبه په ورځ کابل کې د سولې او امنیت په اړه یو کانفرنس ته په وینا کې ویل چې افغانستان او سیمه کې د سولې ټینګېدو لپاره یو لوی تاریخي فرصت رامخته شوی او دا فرصت کولی شي د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو روانې خبرې په افغانستان کې د یو نوي تشکیل سبب شي. خو ښاغلی محب ویل چې وادي طالبانو سره سوله په افغانستان کې تلپاتې سوله نشي تضمینولی.
فعلنې جګړې ته د پای ته کېږي خو د هغه د ساتلو لپاره لوی فکر ته ضرورت دی. هغه فکر چې واقعیتونه په نظر کې ونیسي. زمونږ جګړه یوازې داخلي نه ده. کدا چیرته افغاني جګړه وای مونږ بار بار ویل دي چې دا هر کال ختمیده او بل کال ته بیا د سره شروع کیږي. د دې ترشا لوی عوامل دي.
خغلی مهیب ویل د طالبان سره د سولې ترڅنګ باید د پاکستان سره هم سوله وشي. دغه دورزیدی کانفرنس ته د پاکستان د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو څخه هم یو شمېر سیاستوال بلل شوی دي. کانفرنس ته د سرحدونو او قومونو د چارو وزیر مهیب الله سمیم د پاکستاني سیاسي مشرانو څخه وغوښتل چې د روان تاوتریخوالي بندېدو لپاره دي له خپل اثر او رسوخ څخه کار واخلي.
ترنو مشرانو تاسو ته بهتره معلومه څوک چې موږ وزن یا موټر بم کې یا انتحاری کوي یا پلار کې ماینده کوي. دوی کومه فابریکه نه لري چې دوی په یو کې بم جوړ یا موټر بم پکې جوړ یا په یو کې انفجاري مواد جوړ. دا موږ تاسو ته واضح معلومه ده چې دا چیرته جوړي. دا څوک ورکی دا څوک را لیږي چې ماوته اور باندې وژ. نو دغه فرصت نه په استفادې سره په دې باندې باید کار وکړو. دې باندې وبګیو څو دې له بلا مخنیوي.
هم دې کانفرنس د سولې د علي شورا مرسل حجی دین محمد ویل چې دې وازی افغانان د نامنې او تاریخوالي قربانیان دي، بلکې دغه پروینا ټول سیمه دغه مصیبت سره مخ ده چې د خلاصون لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده.
لکه څنګه چې موهد زویل دا مشکل چې دا سی وازی د افغانستان یا د دغه جغرافي محدود برخې مشکل نه ده، مشکل د ټول ده. نو په دې وجه باندې اوس د هر لارې چې لټول کیږي نو په دې به سر لټو چې دا مشکل څنګه حل شي چې ګټه ټولو ته ورسیږي، تاوان چې ټولو ته رسیږي چې ګټه ټولو ته ورسیږي.
د پاکستان د خبر پښتونخوا د ایالت دوامي نېشنل ګوند یو مخکخ مشر حجی غلام احمد بلور د کانفرنس په وینا کې ویل چې رواني غمیزې له امله هر یو چې پښتانه اوسیږي زیانمن شوی دی.
د پښتون خبره کوم دا پښتون چې هر ځای دنیا کې اوسي او په پاکستان کې، کندستان کې، امریکا کې، په یورپ کې، چین کې، په جاپان کې، په روسیې کې، افغانستان کې.
د پاکستان د بلوچستان د ایالت د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مشر ملک عبدالمجید کاکړ کانفرنس ته په خپله وینا کې په افغانستان او پښتنو سیمو کې د طبي زیرمو پراخه شتون یاد کړ او ویل چې افغانان په ځای کې د همدی لپاره وژل کیږي.
د دې حاصل وجوهات دا دی چې پښتون او افغان ملت دا یو ډېر مالدار زرخیز مزکه لري. د دنیا د نړۍ د ګرد دنیا سترګې د لارو بار افغان پر وطن باندې دي. دلته چې جنگ دی دلته مهاشي جنگ دی چې نن د پښتنو نن زموږ مندې نن زموږ خوندې محفوظه نه دي. دا د پښتنو کلتور نه دی چې نن زموږ سپینږیري نن زموږ ځوانان زموږ تعلیم یافته ځوانان خلک وزني په څه یې وزني په دې وزني چې پښتون پښتون قوم افغان ملت دی دولت لري.
دا د ورځنی کانفرنس د افغانستان د سرحدونو او قومونو چارو د وزارت په نوښت جوړ شوی او ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ به د یوې اعلامیې په خبرولو سره پای ته ورسی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
روس ته له هغه چې نن ورځ کې د انیکاس ټلویزیون درې خزینه کارکونکو وجلې شوې، د خبريالانو ژوند ته ورپېخ کوخونه نور هم زیات شوې او دغه قضیه د سړین لپاره یو پلاوی هم جلال آباد تر رسیدلې. فاموکړی زموږ د همکار زبی الله غازی رپورت ته.
ننګرهار کې د خبريالانو د بد وضعیت او ورستۍ وژنو په اړه له کابل راغلي پلاوی په لټنې پیل کړي او وايي د رسنیو د کارکونکو د امنیتي خوندیتوب لپاره بحث کوي. په پلاوی کې د ملي امنیت عمومي ریاست، کورنۍ او چارو وزارت او خبريالانو د فدراسیون استازي راغلي دي. عبدالمجید هاشمی د دفاع کمیټې مشر او حجت الله مجددي د رسنیو د فدراسیون غړی.
قناعت زموږ لا تر اوسه نه حاصل شوی، هیله لرم زموږ قناعت حاصل شي. د پیښو اصلي عاملینو ته باید رسنۍ او خبريالان لاسرسی ولري او د دې قناعت حاصل شي.
دغه اخرنه پیښه زموږ که اساس د کار دی، مګر هغه په خونه پیښه هم چې رامنځته شوی او هغه څنګه چې باید سره شوی او نه د سره شوی مختلفو مسولینو سره مو خبرې وکړ.
له کابل راغلی پلاوی له ملي امنیت امنیه قومندانې او انیکاس ټلویزیون څخه په لیکلې بڼه غوښتي چې د انیکاس پر خزینه کارکونکو د ورستي بریټ او دغه قضیه کې د ورستي او انکشافاتو په اړه معلومات ورکړي. دا پلاوی په داسې وخت کې راځي چې امدا څلور ورځې مخکې وسلوالو جلال آباد کې د انیکاس ټلویزیون ادري خزینه کارکونکو وژلې. 13 ورځ په امدی خبرګون کې د انیکاس ټلویزیون اشپګو کارکونکو چې د خبر د برخې مشرم پکې شاملو لدندو استعفا وکړي. د انیکاس ټلویزیون مشر انجینر زلمه لطیفی
په کاری ماحول کې په ټولو ځایونو کې نو دوی ته موږ دغه استفاګانې منظور کړې، ځکه چې مثبت ځواب موږ دوی ته نه لرو. لیکن والي صاحب ویلي چې دغه مشکل زه حلوم، به موږ یو زیاته لاړو، هغه دوی ته د امنیت ډاډ ورته ورکړ او وروسته د هغې نه دوی خپلې استفاګانې بیرته واخیستې.
ننګرهار کې خبريالانو ته ورپیخو غواخونو د رسنیو ګنډ شمیر کارکونکو اندیښمن کړي او وايي دوی خوندي نه دي. د پښوا کجانس خبريال یوسف ظریفي
زه د یو خبريال په توګه په اوسنی وخت کې لډیر ستون څو امنیتی ګواښونو سره مخ یم. حتی موږ نشو کولای چې د یو ریپورت پسې له کوره بهر ووځو، دفتر ته لاړ شو، کار زیاتره وخت له کوره کوو.
په تیرو څو میاشتو کې د رسنیو لس کارکونکو وژل شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي، خو د کمو پیښو مسؤلیت وسلوالو ډلو منلی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي چې امریکا د سولې بهیر ته د قوت ورکولو لپاره د مشارکتي حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی دی. جلالي زمونږ د همکار وحید فیضی سره د امریکای په ترڅ کې دغه ډول حکومت جوړېدل یو فرصت ګڼلی او ویلي چې امریکا او نور ملکونه د تل لپاره د افغانستان سره مرسته نشي کولای. په موکړې د امریکای ته
د ورځو کې خلیلزاد افغانستان او سیمه ته خپل سفر پیل کړی دی. دا ځل خلیلزاد د یو نوي پیغام سره افغانستان ته لاړو. ستاسو خبرګون څه دی؟
دا خپل پیشنهاد دی، یو دغه دی چې د دې کابل چې د دوی د پرسو وزن دی تر اوسه پوری خبرې هیڅ پکې ونه شولې، حتی تر اوسه پوری خبرې په خبرو په اړه خبرې کیږي او دا توقع دا و چې تر دې می پوری به یو څه په شرط څه په خبرو کې او شرایط به دې مساعد شي چې امریکا خپل قوای په ما ټاکلې نیټه وباسي. مګر تر اوسه یو کال کې شو، په دې کال کې په اساسي مسایل اصلا خبرې شروع نه شولې. ځکه دا یو پیشنهاد دی د متحده ایالاتو لخوا، دا یو طرح دی، دغه نه ده چې یو پیشنهاد دی چې که دواړه خواوې پرې موافقه وکړي بیا به دغه پیشنهاد په باره کې باید د سیمې د هیوادونو په ګډون او په همکاري او د ملګرو ملتونو په اشتراک باندې یو کنفرانس جوړیږي چې دا کنفرانس کې به دا فقط د ډېرو پیشنهادونو په جمله کې یو پیشنهاد دی. هدف یې دا دی چې د خبرو د دواړو خواوو د سولې د خبرو په پروسه کې یو نوی قوت راوسته کړي. داسې نه ده چې دا یو پلان دی چې راغلی دی او هر څه ماتم باید دقیقي.
خلیزاد تقریبا د کابل نه خوشحاله تللی دی او افغان چارواکو هم داسې دا مسله رد کړې نه ده. فکر کوي دواړه لوري چې د افغانستان حکومت او طالبان دي په دغه طرحې باندې به څنګه نظر ورکوي یا څنګه به ورته ګوري؟
البته ځکه چې مخکې مو ویل چې دواړه خواوې باید موافقه وکړي، نو ځکه ډاکټر صاحب خلیلزاد د خپل طرحه اوس دغه ته وړي ده، پیشنهاد دغه ته دوهې ته وړي ده چې طالبانو پرې دغه کې طالبان نو افغانستان حکومت په خپل منځ کې ملاحظې لري، البته اوس فعلا چې دغه پلان باره کې، مګر خبره دا ده چې دواړه فکر کوي څوک یو دا به یو وخت ونیسي چې دوی کې چې په دې کې څه دي، څه تعدیل پکې راوستی شي، څه تعدیل پکې نشي راوستلی، دا یو وخت غواړي. مګر مهمه خبره دا ده چې تر څو چې د سولې لپاره شرایط مساعد نشي، د دواړو خواوو د خبرو لپاره یو سم زمینه را نشي بنسته، په هغه صورت کې د امریکا د قواوو له افغانستان نه وتل ممکن دی چې په ګټه نه دی. ځکه نو تلاش کوي چې دوی د منطقوي ډیپلوماسۍ له لارې ټول په دې قانع کړي چې دا نیټه وغځول شي تر څو چې شرایط برابر شي.
یو پوښتنه کوم په دې ارتباط باندې، جلالي صاحب فکر کوي دا طرحه د عملی کېدو ده؟
د عملی کېدو په هغه صورت کې چې دوه خل ووړي دا یو فرصت دی. کله فرصت ته استفاده ونه کی نو دا فرصت له لاسه ځي. تر اخره پوری قوای نه پاتې کیږي په افغانستان او نه تر اخره پوری دنیا کومکونه چې کړی دغه نه پاتې کیږي. نه طالبان کولای شي چې د جنگ لاري خپل هدف تر لاسه کړي. سیمه کې ټول هیوادونه نه غواړي چې بیا امارات راشي په افغانستان، او لکه چې مخکې ممکن د پتاس پروګرام کې ویلي دي چې طالبان که څه مشروعیت لري یا څه دغه بین المللي دغه لري شناخت ورته پیدا کړی دی، د دې لپاره پیدا کړی دی چې د سولې لپاره تعهد کړی دی چې سولې خبرې کوي. په سولې کې معنا دا نه ده چې هر څه غواړي هغه به راځي. د سولې دواړه خواوې به یو څه ګذشت کوي، دواړه خواوې به په یو منځني لارې باندې موافقې ته راځي.
جنرالي صاحب تاسو د عسکرو مسلې ته اشاره وکړه، دلته نن هم د استازو مجلس د امریکا یو شمېر غړو ویل چې دوی د افغانستان نه وځي، هلته د افغانستان سره چې په طالبانو امریکا سره موافقه کړه چې عسکر به وځي د مې میاشتې پورې، دا برخلیک تاسو په کومه سترګه ګوري؟ فکر کوئ چې همزمان به خلیلزاد د مودي د غزیدو پیشنهاد به هم کوي طالبان ته؟
بله، البته دا خبره باید طالبان سره شریک شي. پاین زمان کې د سیمه له هوادو سره د سیمه ټول هوادو وایي چې امریکا باید روغو پوری شي د سولې په برخه کې یو څه موافقه را نشي یا څه پرمختګ و نشي خپلې قوې باید ونباس. پاکستان دا خبره کوي، روسیه هم دا خبره کوي، ګرچې دوی ټول نه غواړي چې امریکا دایمي دلته پاتې شي یا ډېرې مودې لپاره پاتې شي. نه، ډېر وخت پاتې کېدل د امریکا دپاره ګټه نه لري، ځکه چې دغه ټول هېوادونه چین، روسیه دای نه غواړي، او په نتیجه کې دوی غواړي چې دا خپلې قوې وباسي او د جنګ ختم کړي. هدف دا دی چې جنگ ختم شي، داسې ختم شي ترجیحاً چې مسئولان ختم شي، یعنی هم د امریکا لپاره د جنگ ختم، هم د افغانان لپاره جنگ ختم. داسې نه شي د امریکا لپاره ختم شي، اما د افغانستان لپاره د خلکو لپاره لا ختم نه وي. دا خبره ده. مګر
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا د سنا مجلس د 1.9 trillion dollar کمتي بودیجه تصویب کړه. د بودیجې ته ټولو دیموکراتانو موافقه او جمهوری غوښتونکو مخالفه رای ورکړه. په موکړی د رپورت ته
میشیګان او لوئیزیانا د امریکا د هغو ایالتونو څخه دي چې د کووید 19 محدودیتونه کموي. دواړو ایالتونو د رستورانتونو او نورو سوداګرۍ لپاره د افرادو لپاره لګیدلي محدودیتونه کم کړي او په عامه او سرپټ ځایونو کې د پخوا په نسبت لوی غونډو ته اجازه ورکړي ده. د میشیګان دیموکرات والی کریچمن وایټ مروي
The increased capacity limits
دا افرادو د زیاتیدو په اړه هغه طرز عمل چې په دې حکم ذکر شوی مونږ ته بل هم د توان راکړي چې د امیر روغتیا ساتنه وکړو. مونږ به په ډیر پام سره د وایرس نوو شکلونو ته پام کوو او د ساينس او معلوماتو مخې به چلند وکړو.
د ټکساس والی ګریک ابوت په دې ایالت کې د ماسک اغوستلو حکم لري کړی. دا د متحده ایالاتو تر ټولو لوی ایالت دی چې د ماسک اغوستلو امر لري کړی، کوم چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په موخه صادر شوی و. د ټکساس والی ګریک ابوت وایي
افیکټیو نیکست وینزډي
د راتلونکو چهارشنبه څخه د هر ډول سوداګرۍ لپاره اجازه ده چې خپل کاروبار سل په سل کې پیل کړي. په دې کې په ټکساس کې هر ډول کاروبار شامل دی. همدارنګه زه په ټول ایالت کې د ماسک اغوستلو امر پای ته رسوم.
په ټکساس کې هټیوال د رستورانتونو مالکین او پیرودونکي مختلف عکس العمل لري. د ټکساس اوسیدونکي وایي
We're so excited. I am going to require that all customers
do زغړن زموږ ټول پیرودونکو ماسک خستلو ته دوام ورکړي او کته غواړي چې په دې حق له ما سره باس وکړي زه به احترامن ورته وایم چې زما د دکان نه وځي
زه به د ماسک خستلو له واده خپل دکان په کړکی کې وساتم او هیله لرم چې ټول مشتریان تعقیب کړي دا چې کچا ماسک غوسته نه وي زه به د دکان وباسم نو زما جواب نه دی خو مګر زه له دوی څخه به ډیر لري ودرېګم
جمهور رئیس جو بایدن د ماسک د لری کولو پر ضد خبرداري ورکړی دی.
زه فکر کوم چې دا یو لوی غلطي ده. وګورئ، زه امید لرم چې هر څوک تر دې وروسته پوښتنه وکړي دا ماسکونه بدلون رامنځته کوي. موږ دې ته نږدې شوی چې د دې ناروغي وضعیت په بنسټیز ډول بدل کړو او وروسته خبره موږ باید د وروسته پاتې خلکو په شان فکر کول چې ګواکې دا ناروغي ختم شوه، هر څه سم دي، ماسکونه وباسو او دا باید هیر کړو. اوس دا مهم دی.
په عین وخت کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو چارواکي وایي چې ملت سختونه په مخ کې لري. ډاکټر روچلی والانسکی د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز مشروي
The next 3 months are pivotal.
راتلونکي درې میاشتې مهم دي. زه د تاسو څخه غوښتنه کوم چې د خپل ملت د روغتیا او خپل عزیزانو د ساتنې لپاره جوړ فکر وکړي. کچری وی او کنه د افرادو او ټولنې په توګه موږ لا هم کولای شو چې د خپل ځان او د نورو د خوندي ساتلو لپاره د عامه روغتیا سم اقدام په پام کې ونیسو.
هغه وی په داسې حال کې چې په امریکا کې د ناروغي پیښې مخ په کمیدو دي، د وایروس نوی بڼې هم رامنځته کیږي او لدې سره کېدای شي عادي ژوند ته د یو شمېر ایالتونو د بیرته ستنېدو پریکړه د هیواد د بریا مخه ونیسي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د نړۍ د عیسایانو د رومن کیتولیک فرقې پښوا پاپ فرانسیس د عراق په شمالي خار اور کې د عبادت او په جمع د دعا په محل د مختلفو ادیانو د پیروانو ترمنځ د سولې او امن په فضا کې د ژوند کولو او تحمل خواسته وکړه. دا امان نه د امریکا غږ د خبريال رپورت زمونږ د همکار سید سلیمان شانه اوري.
د شنبه په ورځ د عراق ته ور تاریخي خار ته د پاپ سفر چې د حضرت ابراهیم علی السلام د زګیدنې زایده خورا زیات اهمیت لري. هغه د عراق د مختلفو ادیانو او مذهبي فرقو له پیروانو سره یو ځای دعا وکړه او وروسته په خپل خطبه کې ویل چې د جنگ او تروریزم په وجه د عراق ټولو خلکو ربړ او زیار ګاللې. مسلمانانو تر څنګ عیسویان او یهودیان هم حضرت ابراهیم علیه السلام د الله تعالی پیغمبر او د درېواړو ادیانو د پیروانو د پلار په صفت پیژني. پاپ خپل وینا کې د عراق د خلکو ترمنځ متقابل احترام او برداشت په ضرورت تاکید وکړ او د نورو په مقابل کې د تشدد نه ډک مذهبي تعصب او کرکې غندنه وکړه. پاپ د اور د ښار تاریخي آثار هم وکتل. دغه ښار د بشریت د تمدن زانګو ګڼل کیږي. په عراق کې د اوږده خونړي جنگ او وسلواله شخړو له امله دغه هیواد ټولنیزې زیربناوې ړنګې شوې دي او د خلکو ترمنځ د پیړۍ پیړیو زړې اړیکې هم خراب شوې دي. پاپ په خپل خطبه کې ویل چې خصومت، تعصب او تشدد د هغه چا په زړه کې ځای نه نیسي چې واقعا په دین او مذهب باندې عقیده ولري، بلکې په حقیقت کې د مذهب او دین سره جفا ده. پاپ چې په ایتالوي ژبه غږېده، خبرې په عربي او انګریزي ترجمه کېدلې.
And as believers, we must stand silent when we see terrorism, when terrorism takes hold of religion for its own gain.
نوم د عقیدې خوندان یو او باید چې د خپل عقیدې سره سم کله چې ګورو چې تشدد او تروریزم قبضه کوي نو باید چې چوپه خلو او خاموش پاتې نشو. دا زموږ د ټولو مکلفیت دی چې د شر د تبا کولو لپاره لاسونه سره ورکو. اجازه نشو ورکوله چې د الهي انوارو په ځای داسې تورتم او تاریکی حاکم شي لکه چې موږ دا وخت په دې هیواد کې ګورو. جنگ، تشدد او تروریزم له تورتم نه سیوا بل څه د خلکو په برخه کړی نه دي. په اپڅو کال په خوا د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د وسلوالو لخوا د عراق د یزیدی فرقې د پیروانو د ډلې زو وژنو ذکر وکړ. یزیدی سړی، خزه، ځوانان او ماشومان له خپل کورونه په زور او جبر راوستل شو، د غلامانو په څیر وپلورل شو او د تشدد ښکار شو. موږ باید حتمن د راتلونکي په اړه هیله من او خوشبین اوسو، خو اوس هم یو شمېر کسان شته چې دا ډول ناوړه اعمال سرته رسوي. ځینې خلک اوس هم په اسارت کې اوسیږي او نشي کولای چې خپل کورونو ته ستانه شي. موږ د دغو خلکو د ازادۍ لپاره دعا کوو. هیله او ارزوم دا ده چې د عراق په شمول په هر ځای کې د دین او مذهب د ازادۍ احترام وساتل شي. په فرانسیس چې د تیرو څو کلونو په دوران کې په دوامداره توګه د عراق له سویانو سره خپل همدردي څرګنده کړې، کوشش یې وکړ چې د سفر په دوران کې د هغوی مړاوې شوې روحیه بیرته راژوندۍ کړي. د 1922 لمریز کال په پسرلي کې په عراق کې د جنگ له پیل کېدو تر مخه د عیسویانو نفوس 1.5 میلیونه و، خو د یو تازه اټکل له مخې دا وخت یوازې 300 زره عیسویان په عراق کې پاتې دي. پاپ د عراق د شیعهګانو پر حکومتي او مذهبي مشرانو باندې غږ وکړ چې د سیانو په شمول دغه هیواد د اقلیتونو د سر او مال ساتنه وکړي. د داعش د وسلوالو نه علاوه وسلوالو عراقي شیعه ملیشو هم د عیسویانو او یزیدیانو په کورونو او جایدادونو باندې قبضه کړې او څو واری پرې حملې کړې. پاپ د عراق د موصل په ښار کې د هغو مسلمانو ځوانانو او رضاکارانو د حالو زلو ستاینه وکړه چې د خپل جماعتونو د رغولو ترڅنګ له محلي عیسویانو سره د کلیساګانو او عبادتخانو پر غولو کې مرسته کوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
درنو دنکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به او